وما ورس د ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو. نن خبرې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
اغاز مونږ په منځ کې نشته دی.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تر کله پورې امکان لري دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یا په لوی پیمانه باندې راپور د سیلاوي کسې خپل حق واخلي. خامخا دا به د دې پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کیږي چې د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي. دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي. خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې. نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او داغه په مړینه خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي. خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل حق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ. خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی. کوم مسلمان زو خو استاد کلمې ورور يم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي زکه چې زده شپږ خويندو کشرې ورور يم.
کتام ډېر درون ټکای دی چې زما د خلینه وطن ډېر مشکل دی. ګلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و، هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی داسې په حرکت کې. اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جرازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودله کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری د پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې تر سره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقۍ بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لورې د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه اداوي ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی لامل کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات زیات شي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي د دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کیږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدي دا هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون 2030 پورې. دا مانځ دا چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارت دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا نا قانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلې دا مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوی و وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلې خو نور بیا دا کار غندلې او د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د لمنځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی او تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته ل څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې ل دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولې وو او ل یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشی کړه ده. په عین وخت کې یو شمیر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو هغه موږ پیدا کړ په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې د غسلمو په غ نهایی کاری فشار سره جوړ ک د دې لپاره خوختیف ځانګړي خختي وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګه په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو نهایی مینه او خلوص سره دغه سره موږ ورغولو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول، هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت یې په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل انیکیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غ رحمت د چی افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام همشته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سوا درې اویا ملی متر باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 ملی متر باران ورېدله. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کاڼو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلي کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبره پورې زور او شور کې ورېږي، تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملی مترو زیات باران ورېدلو. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملی متر باران ورېدلو. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره باراني ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په څپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو. پر ګلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو، بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. راوښوم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټډیو کې د اساجی رډو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلاند راته وایست ټول نړی
به فوز د پولافان او پښتون کامیاتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر تاسو سلام پېښ کوم. داغه شهادت داغه شاعری دواړه به دغه لار چې دا موږ په رڼا باندې راځو. بل خبر دا ده چې دې سوال پولډن جواب نشي کېږي، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمی قوتونو چې دې خلک ښکارا ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان دي. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا غیر شته کم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي. جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکي تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ صرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو؟ په خپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلې وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خل نه دي، ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوي. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قوم چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د قوم په حیث باندې د پښتون قوم هغه اتکا نه ده شوی چې کوم تاریخي تور د نورو قومونو شوی دی چې کوم آزاد قومونه وو. نو دې سره سره دا زده منم چې په قوم کې دن هم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے دا غی ہم ډیر غټ کردار دے چې دی سیمتای جنگ را ورو زمون پس مکه باندې اډی ورکړي، او زمونږ خلک چې دی زمون بچیان چې دی هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والو زول، او تعلیم چې دی هغه باندې خرچ نشته. نو دی وجه نه زو نه سوما چې کوم چې ته په شا ساتي دا غی کلتور خراب کا، دا غی ځوانان مستقبل تباہ کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکٹرز دی. زه دا بالکل هم کتیا نه وایم چې کله مونږ د امریکای امپیریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. کتیا نه ایکسټرنلایز کوم، او په دې کې ته پاکستان افواج، ته پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی، هغه د دې بینیفیشریز دي، او دې جن ټولو فائدې چې
ماننه مننه د ټیکټ به بیا مراشمه. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی؟ تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی ژوند څنګه دی، نو په هغه باندې موږ یو رپورت لرو. نو زموږ دا کتونکو ته وړاندې کوو.
بالکل، دا رپورت په سره وګورو بیا ته به بحث سره وګرځو.
تکبیر دے جنو زے چمل یونرو پس وکو کا سامنا دای چ ډیر خلکو ارمونو رو پس وکو.
دا شیر او غږ د پښتون ژوند غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو بریټ کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز پمنتی پالیسیانو ښکارانی وکی کولی. حمله دې قبل نو موړې په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللی وو، او له هغه ځای بای غورځنګ ته مالی مرستې ورلېګلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو، او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلی وو، کوم چې بې بنیاد وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پاوز هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پاوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامني وغواړي؟
دا ستا چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې پغې معیشت باندې، بداغې پر ریاست باندې، دغې پر سیاست باندې، دغې پر کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی، او دې وجنه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گئی، مونگ افغانستان طرف تشے دے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تخل نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جینا اغیم پا دے کے ملوث تھی، او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی، او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا، او پاکستان فوج دا دتئی کو پیٹرنیج کی طالبان ہم جوڑ کڑی دی، او ننم چدا سمرا جگڑا روانا دا پاگے کی دا غنڈا قوتونا چی دی اگا ملویس دی.
مانانا مومن سب دا دی دا لکه څنګه چې اغل شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوری په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تھیوری ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنگونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راه نجات، او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زبط نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی، او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي، څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینې سازشي تیورینې هغه اولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یو پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختيږي، دې سره چې تاسو هغه زپي، نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبرې وکړي. نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه، د اوسه پورې د زمنګ با شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی، مړ شوی دی. نو ال د کی چکلا دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نکېږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غوړي، د دوی سم څه دي، نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې زکونکو سو پوهانو سو ځوانانو سو خبرې کیږي، نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل ده کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یوه خوله مانی ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دغه خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کم دی پوهه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک د سپاسانه نشي دوګه کولی، تیر وختونو کې دوه کښې وي دي خو چې څوک نشي دوه کولی نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه مظاهره شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبردارې چې موږ نور هلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د پنځم نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته. نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لونی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي. او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نه لومبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے، دویم خبر دا چی سو پوری تاس چکا میں خبر اکڑا دا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے اولی سر باندے زخونہ وار کئی، دا خبر پخپل زی باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رئی؟
بلیو ما دا پختنہ کولا کنا مالیو خو دا دی شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ویل چی نا دانا دا یو دا حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی کنوی، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کیسه کې دا دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوچھ تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنٹ سټرګل خبر هم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا پاغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلار څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
اسلام کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سوپرسونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او په خستاسو خبره پر کومه تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پختون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاسي کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیز مبارزه مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشل کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ماته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھائی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ګومان نه کوي.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې دي، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال راورسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوی نه دي.
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برا یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دول په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي او سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغه پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی غمجنه
پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه څو ورځې پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپل ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو سره لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم، او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف په دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان تحریک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کیږي چې کله څه غمیزه وشي،
او دا ډیره
د غم خبر
دا غم خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دی یو لویه برخه په پاکستان کې د سیال د اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدلی کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوی دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي غون پدې کې ټول پښتانه بلوس او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چرې هم پښتانه نه دی یوځای شوی دا خبره بالکل
خو اسمت سبا تاسو او به هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سې پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لاره څه ده دلته خلک ناست دي هغه خپلې هلې ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجہد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام دا تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو او کبل دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا غدا دا سه وګت جنګ دی دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکا لګیا ده پدی کې پاکستان فوج لګیا دي پدی کې چین مفادات لري پدی کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زدا وایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی گی دا نکتہ نظر درست نہ دے دے کے دیر زیاد قوتونا چی دی آغا لگیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیت سکوارڈز دی او دا تبایی چی دا صرف دا پختانو دا نائی تفاقی پسر باندے اچول چی دی دا غلط خبر را پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادت نشوي دي دین علاوه زمون فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کی دي او سلام مشورې نن روان دي نو زه خدا وایم چې بهر حال مونږه هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې دا هغه دوه مخیزه ده یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د خلاف جنگی دی دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست ته په خپل باندې پدې کې ملوث ته هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق ته هغه پښتون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو د نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغه باندې دی کله اډې جوړی کله سکی او کله سکی او کله هغه نه کوریډور جوړی کله سره زر ته نو باسي کله وسایل ته نه پوری او نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتی وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمیسوال کمیشن خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبور دی، ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته، دا هم زموږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې وژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډوم.